د مشال ریډیو اوریدونکو هیله ده چې شپه مو خوا او سهار مو خپل پیل کړی وي. زه بشیر ګواختر ته د نوې خبرونو په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. د مارچ د میاشتې 11 تاریخ او د نهه یاسي شنبې ورځ ده. د نهو څخه تر 10 بجو په دې غړی کې به طالبان سره د خبرو پاړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی څرګندونې د پاکستان د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د کیس د اورېدنې او تر څنګ یې نور ګڼ رپورټونه دراورو خوول بال نجیب امیر خبرونه.
سحر مو نیک مرغه پام کوي د دې سات ته خبر نو سات ټکو ته. نن بعد د پاکستان په خوانې ولسمشر د غداري په کیس کې عدالت ته حاضرېږي. د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې د پولیو هیڅ کیس نه دی څارل شوی. ایران د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشر نیوکې کړې دي. تاهم پورا خبرونه. د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې په خوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نن احضار کړی او د ملک سره د غداري مقدمه پرې ترسره کیدونکې ده. پرویز مشرف تر دې وړاندې د فروری په 13 عدالت ته حاضر شو، خو د هغه مدافع وکیلانو ویل لومړی باید د خبره واضح شي چې دا ځانګړې عدالت پرویز مشرف ته د سزا ورکولو جوګه دی او کنه. د روانې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد په یو عدالت د ترهګرو د برید نه پس د مشرف وکیلانو له ځانګړې محکمې غوښتنه کړې دا چې د دوی موکل د عدالت ته د حاضرې دونه بری وګرځوي، خو ورته ویل شوی چې نوموړی باید په هر صورت کې عدالت ته حاضر شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اسلام آباد او راولپنډۍ پولیسو ته د ویښ بیدار اوسېدو امر کړی، ځکه چې د دوی په وینا القاعده او طالبان پر پرویز مشرف په عدالت کې برید کولی شي. د قانوني چارو کارپوهان وایي که پر مشرف د غداري تورونه ثابت شول نو ورته د عمري بند یا د پانسۍ سزا ورکول کېدای شي. ګڼ شمېر قبایلي مشران چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان سیمه کې سره راټول شوي وو، له حکومت یې غوښتنه کوله چې د قبایلي سیمو د خلکو لپاره د یوه نوې صوبه جوړه کړی شي. غونډې ته د وینا پر مهال یو قبایلي مشر ببری ګل وزیر داسې وویل:
مس چار چبرا خبر وکړل او مختم په دې باندې چې دا صفاته څه شي تا وی یا خیبر پښتونخوا په دې باندې مرناوه چول انا ورسته مور د دینا چې کلم ټول خبره دوی ته وکړل نو بیا مې رای واخیستله. د رای په اکثریت کې ټول وویل چې موږ ځان ته صوبا غواړو، موږ خپل حق غواړو او دا په صوبا کې چې کله موږ خپله صوبا جوړه کړو په وخت کې موږ ته راکړي.
قبایلي مشرانو وویل که دوی خپله صوبا ولري خپل گورنر وزیر الله او وزیران به وي او په خپل وسایلو به خپل اختیار ولري. د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي په اف سی آر قانون کې اعلان شوی اصلاحات نه عملي کیږي او د پخوا په څیر د یو تورن کس په سر ټوله قبیله نیول کیږي. ځای اوسیدونکو چې پرونی د مشال لډیو سره خبرې کولې زیاته کړه کله چې سمنیتی پی خرمن څه شي د پولیټیکل چارواکو لخوا په لزګونه کسان نیول کیږي. د خیبر ایجنسی نه د پاکستان د قومي اسمبلی غړی حاجی ګل اپریدی وایي د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت سره دا خبره راپورته کړې ده.
بالکل په دا سلسله کې ما خبرې شوې دي. د انټیریر منسټر صاحب هم ډایرکټ شوی او پرایم منسټر په نوټس باول میټینګ کې ما راوستلې وه چې قبایلي عوام تر هغه پورې په هیڅ خبره کې ذمہ وار نه وي چې تر کومه پورې واپس اختیارات یې ول اډمنسټریشن ته نوي حواله شوی. نو په هغه کې به ما دا کوشش دی چې هیڅکله موږ عوام مالې حلقې یا ټول قبایل په دې ذمہ واري کې تر هغه پورې به انشاءالله موږ نه راولو. که څوک یې ومنسي نو هغه زه په خپله کوشش کوم چې خلاصې کړم او راخلاصې کړم.
په 2011 کال کې د هغه مهال ولسمشر آصف علي زرداري په اف سی آر قانون کې یو لړ اصلاحات رامنځته کړي وو چې قبایلو یې هرکلی کړو. د بلوچستان د محکمې صحت سکرټر عبدالصبور کاکړ پرون مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په 2013 او 2014 کلونو کې د پولیو یو کیس هم په ګرده صوبه کې مخې ته نه دی راغلی. نوموړی وایي دا په داسې حال کې ده چې په 2012 کال کې بلوچستان د پولیو لپاره تر ټولو خطرناک صوبه خودل شوی و.
پټول بلوچستان کې لشپاړس میاشتو زه یا تر دې له څه زیات یو کیس هم نه دی ریپورت شوی. کل عبدالله 2012 کې درې اوا کیسونه ریپورت شوی. نو اوس حالت از موږ د کمپین چې کم کوریج دی هغه تر 90% بالا دی.
عبدالصبور کاکړ وایي د بلوچستان ټولو سیمو ته د پولیو د واکسینو ټیمونه لیږي او د دغو ټیمونو د امنیت ساتلو لپاره پوره اقدامات کړي دي. ټاکل شوی چې نن د ولسمشر د لومړی مرستیال د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال مارشال قاسم فهیم مړی په کابل کې په ځانګړو دولتي مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. چارواکي وایي د مارشال فهیم مړی به له ملي دفاع وزارت ته واخیستل شي، د وروستۍ لیدنې لپاره به ارګ ته یوړل شي او هلته به افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماټان دته د درناوي مراسم پر ځای کړي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. ایرانی چارواکو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشر کیترین آشتن له دې عمله نیوکې کړې چې هغه تهران ته د خپل لومړني سفر پر مهال د میرمنو مبارزینو یا فعالینو سره کتلی دي. فارس خبری اژانس د ګل په ورځ د ایران د مسلح ځواکونو د مرستیال قماندان مسعود جزایری له خولې لیکلي چې د اغلی آشتن دا ډول لیدنې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله ده. راپورونه وایي د یوکراین له واکه لرې کړل شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ به نن غرمه ولسي وینا وکړي. ځینو سرچینو چې نمونه نه دي اخیستل شوی او پخوانی ولسمشر ته نږدې ښودل کیږي د روسي خبري اژانسونو ته ویلي چې یانوکوویچ به د روسیې د جنوبي ښار روستوف آندن څخه خپله وینا کوي. دا به له واکه د ګوښه کولو نه پس د نوموړې دویمه ولسي وینا وي. نوموړې تیره میاشت د حکومت پر ضد د نارامیو نه پس له یوکراینه تښتېدلی و. نوموړې خپله تیره وینا هم په یاد خر کې د فروری په 13 نیټه کړې وه چې ورکی ویلي و هغه اوس هم د هیواد قانوني ولسمشر دی او اوسني چارواکي فاشسته ټګان بللي و. د ماليزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې د ترتم کېدو د وجوهاتو په اړه چارواکو لا هم ځوابونه نه دي ویلي چې درې ورځې وړاندې له کوالالمپور څخه بیجنګ ته روانه وه او 209 کسان پکې سپاره وو. ماليزیا وروسته له هغې چې د چین د سمندر د پاسه دغه الوتکه د تیر خالي په ورځ ترتم شوه او سسره کې ونه موندل شو، پرون د پلټنې ساحه 2 برابره پراخه کړه. د 9 هیوادونو ژغورونکې ډلې د جنوبي چین په سمندر کې د ورکې شوې الوتکې لټون کوي. په همدې حال کې چارواکي وایي دوی د هغو 2 کسانو په اړه خپل تحقیقات چټکوي چې د اتریش او ایټالیا په غلا شوو پاسپورټونو یې په دې الوتکه کې سفر کاوه. د الوتکې تر اتم کېدو داسې اندېښنې راپارولې چې کېدای شي الوتکه به په بمونو الوزول شوي او یا هم تختول شوي وي. د خبرنو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو خبرونه مو له نجیب عامر څخه واوریدل. په دې ګړه کې د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي طالبان سره د مذاکراتو لپاره مرکزی حکومت ته د ځینو کسانو نمونه ورکړي او د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر نبی بنگش له طالبانو غوښتي چې جګړه بس کړي چې پښتانه په امن کې ژوند وکړي.
پښتنو د تور اثرو او د اعتمانو او د اخرت د ورځې نه یره وکړي. بس تبا مو څوک خپل قوم عمر په څه 2 پیسو دپاره نه شریعت شته، نه اسلام شته، نه څه ایجنډا شته چې د پښتون سر ته دی.
د خیبر ایجنسی خلک وایي اف سی آر قانون کې شوی بدلونونه نه عملی کیږي او امنیتی ځواکونو همغسې خپل سره جاری ساتلی.
همغسې خبره اوسم روانه لکه پخوا چې وایه یو کس په سر باندې 40-50 کسه بې ګناه ونیسي. هیڅ تپوس نشته ګورونو باندې نوزي زنانه ماشومانې مونږ په دا خبره باندې خپه یو.
او د قبایلو خلک ځان له صوبه غواړي.
د رای په اکثریت کې ټول وویل چې موږ ځان ته صوبه غواړو، موږ خپل حق غواړو او دا په صوبه کې چې کله موږ خپله صوبه جوړه کړو په وخت کې موږ ته راکړي.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم اوریدئ شئ. زموږ همکار له پېښور موږ سره د ټلیفون په کرخه دی او هغه به تاسو ته وایي چې لکه څنګه چې تاسو ته موږ مخکې ویلې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د طالبان سره د مذاکراتو په اړه خبرلانو سره خبرې کړې. نو که اوریدونکو ته د دغه تفصیل ووایي وزیر اعلی څه وویل؟
جی بشیر واخ صاحب، دا خبر اتری تیر ماخام وزیر اعلی پر خطک په نوخار کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې کړی دی او هغه چې د لاهور نه دغه شتون شو نو په دغه محل باندې په نوخار کې هغه د خبریالانو سره په خبرو اترو کې تیر ماخام وویل چې د سعودي د وزیر اعلی په حیثیت باندې ما وفاقي حکومت ته چې کم نینو چې اوس کومه کمیټي بله جوړېږي د وسلوالو طالبانو سره د نیغ په نیغه د مذاکراتو لپاره، نو د هغې لپاره هغه نمونه ورکړي دي، خو هغه نمونه چې کوم دي هغه د خبریالانو سره په خبرو اترو کې څرګند نه کړله. او دا یې وویل چې د دغې اعلان به او وفاقي حکومت چې کوم دی نو په خپل په مناسب وخت باندې دغه کوي. د دې نه وړاندې چې کوم دی نو پرون په رسنیو کې داسې راپورونه هم راغلي وو چې د پاکستان مداخله چارو وزیر چودري نثار د عمران خان سره رابطه کړې وه، او عمران خان ته چودري نثار دا ویلي وو چې په دغه مذاکراتي کمیټې کې دي د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوم شامل کړی شي. خبریالانو چې کله د وزیر اعلی پرویز خټک نه د دغه خبر په لړ کې پوښتنه وکړله، نو وزیر اعلی دغه خبر چې کوم دی نو بالکل لږه کو رد کو، او وی ویل چې د چودري نثار او د عمران خان ترمنځ چې کوم دی نو داسې هیڅ قسمه رابطه نه ده شوې. خبریالانو چې کله د وزیر اعلی پرویز خټک نه دا پوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دا کومه کمیټي جوړیږي، آیا په دغه لړ کې د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت سره رابطه کړې ده، نو وزیر اعلی پرویز خټک په دې لړ کې وویل چې تر دې دمه وفاقي حکومت د دوی سره په دې لړ کې سره رابطه نه کړې، خو چې کوم نمونه د دوی کړی دي نو دا د وزیر اعلی په حیثیت باندې چې هغه د وزیر اعلی په منصب باندې دلته کې ناست دی او په خپله باندې هغه دغه نمونه چې کوم دي نو وفاقي حکومت ته هغه لیږلي دي.
صحیح. یو بل خبر هغه په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد د واکسینو یا د څاڅکو کمپاین دی، په دې اړه باندې چارواکي څه وایي؟
جی دا بالکل تیرہ ورځ سپی خبر کی چې کوم فاتح سیکرٹریٹ لے نو پاگې کی په قبایلی سیمو کی د دری ورځنی چې کوم د پولیو کمپین دی داګه د پټولو د غوا د ستروا د تیرې ورځې د کمپین چې کوم نه په قبایلی سیمو کی د غښوې دی پیل شوی دی، او دا د دری ورځې پوری د غړوي دوام لري. او په دې کې چې کوم فاټا سیکرټریټ کې کوم د سیاحت چارواکو غدون کوو نو داګه دا وینا و چې په دې کې به د وو لوکونه زیات ماشومان چې کوم دي دې ته د پولیو ویکسین ورکول کیږي. خو زه به دا ووایم چې په دغه کمپین کې چې کوم د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان بعضي د غړي شي دي، نو په دغه ایشو کې به دغه کمپین نه ترسره کیږي، ځکه چې ورتوال غوندونو چې کوم دي نو په شمالي جنوبي وزیرستان کې په دغه برخو کې د پولیو په کمپینونو دغه لګولې بندیز لګولې دی، او په خیبر ایجنسۍ کې به هم دا کمپین چې کوم دي نو نه تر سره کیږي. په خیبر ایجنسۍ کې به د ولسم نیټې نه چې کوم د فاټا سیکرټریټ د سیاحت چارواکي تیره ورځ په دغه دستور کې هغه وویل چې د ولسم نیټې نه به په خیبر ایجنسۍ کې دغه کمپین چې کوم دی نو تر سره کیږي. د دې نه علاوه د شمالي وزیرستان د بعضې برخو، د جنوبي وزیرستان د بعضې برخو، او د خیبر ایجنسۍ نه علاوه چې نور کوم قبایلي سیمې دي، نو په هغه کې دا کمپین به د درې ورځو پورې دوام لري. دا به هم وایم چې په د تیرو نږدې ورځو کې چې کوم کیسونه د پولیو رامنځته شوي دي، نو زیاتره کیسونه د شمالي وزیرستان نه د پولیو کیسونه رامنځته شوي دي، چېرته چې د تیرو ډېرې مودې راهیسې یو نیم کال راهیسې چې کوم نن ورته کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین نه دي اچول شوي.
صحیح شو. ډېره مننه، ډېره مهرباني.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس اسلام آباد کې خپل خبریال ته ورځو. غیر سر د ټلیفون په کرخه دی، او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل چې نن د پاکستان د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د کیس اوریدنه کیږي، دا چې په دغه کې تفصیلات څه دي زموږ همکار یې درته وایي. له اسلام آباد را سر د ټلیفون په کرخه دی.
جی بشیر غواخ، څنګه چې تاسو ویلې چې نن د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف دا کیس اوریدنه د غداری کیس نو خصوصي عدالت نن هغه په 11 مارچ باندې را بللی وو، او دا ویل کیږي چې نن به پولیس مشرف باندې امکان دی چې فردي جرم عائد شي. په دغه لړ کې یو خبره مخې ته راغلې ده چې نن چې دا کم دراتک دی نو پاغي باندې سکیورټي ادارو او د شانتي وزیر داخله چې کم دی هغه د داغه سکیورټي باندې اندېښنې څرګندې کړې دي، او د لړ کې وزیر داخله پولیسو ته یو خط لیږلې دی چې پرویز مشرف چې کله عدالت راځي نو د ته پلار باندې خطر دی. ولی بل پلو د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان چې کوم دی هغه د رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې دا دوی ته د ایجنسو لخوا راغلی وو او دوی چې دی نو اعلی چارواکو دا کم اسلام آباد پولیس دی او حکومت ته لېږلی دی چې پرویز مشرف باندې حمله کېدی شي نن پلار باندې، نو باید چې د هغه د سیکورټي لپاره پوره پوره انتظامات وکړی شي. بشیر ګوان ته به په دې نو کې دا ووایم چې پرویز مشرف ته دی نه یو ورځې وړاندې دی او درخواست ورکړی وو. هغه په خپل درخواست کې ویلي وو چې د کال 2000 د دریم نومبر د ایمرجنسي کومه معامله چې نو هغه د په یوازې نو وکړي دا هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز او دغه شانتې د آرمی چیف او کور کمانډران سره دغه مشوره کړې وه او د هغې وروسته یې دا ایمرجنسي لګولې وه. نو باید چې په دې کیس کې دي هغه هم د دې سره ملګری کړی شي. بل طرف ته وکیل استغاثه کوم چې سرکاري وکیل دی، هغه وویل که نن پرویز مشرف عدالت ته حاضر نه شو نو دوی به یو درخواست ورکړي چې د هغه خلاف دې ناقابل ضمانت وارنټ گرفتاري جاری کړی شي. خو دلته د احمد رضا قصوري کوم چې د پرویز مشرف وکیل دی، هغه د رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې پرویز مشرف نن عدالت ته نشي حاضرې دی ځکه چې د هغه ژوند ته خطر دی او که چېرې سرکار چې دی نو د دې د ګارنټي اخلي د دې ضمانت اخلي د دې خبرې دغه کوي نو بیا به پرویز مشرف حاضر شي. زه تاسو ته یو بله خبره کول غواړم چې نن په اسلام آباد کې باران دی، خو د دې باران باوجود هم کم عدالت چې تلونکي لارې دي هغه ټولې تړلې شوې دي او ځای په ځای تالاشي روانه ده او سیکورټي اهلکاران چې کوم دي هغه ځای په ځای ودرول شوي دي. اوس به کدې شي چې کله دا کیس پیل شي چې څه کېږي؟ جی
صحیح شو، ډېره مننه، ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خپرونه اورئ او زموږ همکار مول اسلام آباد د پرویز مشرف د کیس په اړه واورئ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سینیټر نبی بنګشوی دوی سینټ کې د خیبر پختونخوا د صحت د وزیر او تحریک انصاف ګوند یو مشر شوکت یوسفزی د هغه بیان پر ضد یو مزمتی قرارداد وړاندې کړی چې نوموړي ویلي وو تحریک طالبان پاکستان ته خیبر پختونخوا کې دفتر پرانستلی شي. نبی بنګشوی طالبان سره د سولې د مذاکراتو د کامیابۍ امید نه لري او په کار ده چې د ترهګرې په ضد واضحه پالیسي رامنځته شي. نوموړي سره د مشال ریډیو همکار منکه کړې او په سر کې ترې په سینټ کې د وړاندې شوي مزمتی قرارداد په اړه پوښتنه کړې.
پی ٹی آئی او د پختونخوا حکومت کم اندر باندې د لګیا دي په سرکاري سطح باندې وینا کوي تر موږ طالبانو ته په پېښور کې یا په غر ځای کې په صوبه کې یو دفتر ورکول غواړو یا ورکوو. موږ دا وایو چې د خلکو سره خو لا د موږ دا خو وارنټ دي، دا خو کریمینل دي، دا خو یا نه سرنډر شوي دي نه معاهده شوي ده، دا خو لا خبرې روانې دي او خبرې هم خدای خبر کومه ده پورې تللي دي. تر څو پورې د خاورې ته د سټیټ ته هغه وانټډ دي هغه هډ منی ایښې شوي ده، تر څو پورې د سره یو مکمل معاهده قوم ته خلی شوي نه وي او د پارلمان نه منظور نه وي او د ته عامه فعلان نه وي شوی هغه پورې دا خو مجرمان دي.
نو سینیټر صاحب هلته حکومت بل کمیټي جوړوي چې هغه طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي، نو کدی نیغ په نیغه مذاکرات کینو بیا خو هم طالبانو سره ملاویږي او کاغه په هر ځکی خو ملاویدل خو به طالبانو سره
حقیقت ته خامخا یو ځای کې بہت چا سره خلک کیسه کوي ملاویږي خو ټرایبل ایریا مونږ وایو تلته خو حکومت رټستنه هغه الریډی الله کې قابل دي کاغه ځای کې و سره خبره اترې کیږي د مونږ به زیاته وختنه دایې څه په کار دا و د سره داسې نیګوسیشن په دریم جوړی ځای کې شوی و لکه څنګه امریکای خپل خبره دوه کته ته وړي و هغه ځای کې خبري یو هم ماحول دا شیت د خبرو د بسره برابرۍ.
سینیټر صاحب تاسو وایئ چې یا په کار دی بل ملک لکه تاسو مثال هم د قطر ورکو چې دغه شانتي بل ځای کې په کار دی یو میاشت طالبانو جنگ بندۍ اعلان کړې، حکومت غواړي چې د یو میاشت کې دنه دنه مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي، نو که دوی بل ملک ته ځي پاسپورټونه جوړول او دونه اوږد پروسس نه خنه چې په دې ملک کې کمزې ولا منتخب کې په شریکه باندې او اغلته مذاکرات وشي
بندی یو قسم تا ٹرائک شو اور باندھے اور افینسو شو ہوتا آرمی نہ ایک دم ڈیفینسو شو ہوئے ہوئے منگ دس بندی کو اور دا دس بندی صرف یو چال دے اور خدے رو کی منگ دا خبر ہے خدے درو کی اور خدے دا خبر ہے تو رو کی ہو نہ تو نہ دوارا طرف ٹک نہیں دی
سینیٹر صاحب اما خپل پختنه دوباره کوما نو کچر ته تاسو چې په بل ځکی دا مذاکرات وشي نو بل کم ځکه په بل ملک کې یو پاسپورتونه جوړول او نور دا کم طریقې کار چې په دې باندې کوم ډیر وخت لګیږي نو تاسو
پاسپورتونه منګ د افغانستان طالبانو تم د پاکستان جوړ کړی دي ته جوړوي نو یو ورځ کې به وته جوړ کی او په چارټر پلین کې به کې نه او دوه ورځې کې نه 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 ودا په دوبه کې نه سیدا څنګه غرانه خبر نه خبر ادا دا ټولې کې چې تاسو تم پته کوم قدرتونه دا ټولې لوبي کوي د شطرنج گیم دی چلے پختون سر ترے کئیو طرف تے پختون مریو کبل طرف تے منگ دا وایو تے منگ تا کمرونا دی زان تا طالبان وای ایسا وای دے تو ویز پارا دے خدا و دے رسول او دے پختنو دے تو رسرو او دے اعتمانو دے اغنا او دے آخرت دے رجنا یرا وکے بس تبا مسوکو پل قوم و ملک سر دو پیسو دے پارا ویز نسر جستا نی اسلام شتا نی سی جاندشتا سوک با دے اسلام پنم سوک با دے فرکواریت پنم اور سوک با دے پختونو دے پنم خاورا زما تباشوا سر و مال زما تباکی
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر
اوریدونکو د شمالي وزیرستان ځینې قومي مشرانو پرون په خبرو کې په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د دوی په سیمه کې د پاکستان پوځ بمباری کړی چې د ترګرو په ځای پکې عام خلک وژل شوی دي. دوی دعوا وکړه چې په مختلفو ځایونو کې غیر اعلانیا پوځي عملیات روان دي چې ډېر نقصاني وسوال ته نه بلکې عام خلکو ته رسیدل دي. په دې اړه زموږ همکار له پېښوره نور تفصیل درته وایي.
دا وزیرستان گرینڈ جرگی غلی دا شمالی وزیرستان میرانشاہ ملک جلال الدین په پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې ورستو مشال لیډو ته وویل چې تیر دولسو کالو راسې په قبایلو باندې پوځي عملیات روان دي او د وسلوالو په ځای پکې عام اولس وجل کیږي او نه یوازې دغه عملیات ته بند کړی شي بلکې د دغه عملیاتو له وجې کډکونکي دي واپس خپل کورونو ته ولېږل شي او چې کوم کډکونکي دا وخت په کمپونو کې دي هغوی ته د اسانتیاګانې ورکړی شي.
تاسو بنو تور شي تاسو پختنه وکي کنه زه به تاسو ته میډیا ته لیستونه زه بالکل درکاو نمونه به درکار شي چې تاسو ته خپل معلومات شي. هغه د کډوالو لپاره زموږ د پختنه دي چاول خو د اپریشن بند کو هغه ته د وای چې خپل کلی ته لاړ شي او کنه شي ورکولای نو دا د وکو چې د خیمه د ډاکټر د هر شي بندو بست ورته وکو دلته کدا که څه پراته وي دا به مجبور شي د موږ د نارت وزیرستان والا خدا سي نه چې موږ خیمه کې پراته او کلو نه پکې تراو نو موږ مجبور یو چې موږ به بل ځل ته لاړ شو.
هم دغه جرګي یو بلغلی توان خان وزیر وای چې نه خو په وزیر افغانستان کې غیر ملکی ترهګر شته او نه وزیر قبایل په ترهګرۍ کې ککړ دي او د ترهګرۍ په ضد اپریشن په نوم باندې عام اولس وژل کیږي.
زه دا وایم چې د نن کوم اپریشن لګیا دی د وزیرستان نارت وزیرستان اول خو دغه نامې ته سوچ په کار دی چې دا اپریشن د دهشتګردو کې کا ود د وزیرو دی دینه سوچ په کار دی چې په ټول ملک په موږ باندې بمباریانې کیږي نن زمونږه خزه به کور کیږي زمونږه خزه مشومان مړيږي او نامه ورکی چې دا دهشتګر مړش کم اس کم خدا خو سره وایي
ولی کډوالو ته د سانتیاګانو ورکولو په لړ کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو انتظام کوونکو ادارې پی ڈی ایم ای یا د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې وین عطیف خان نو پښتل د هغوی وینا وه چې دوی د کډوالو هر قسمه انتظام ته تیار دي خو ولې موجوده وخت کې د حکومت لخوا دوی ته داسې هیڅ نه دی ویل شوي چې یا په وزیرستان کې عملیات روان دي یا د دغه ځای نه خلکو کډي کړي دي. یادونه وړ ده چې د شمالي وزیرستان نه راغلي دغه مشرانو وینا وه چې دوی حکومت سره په سیمه کې د امن راوستلو لپاره لوزنامه کړې ده او په هغه باندې دوی کلک ولاړ دي.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو په خبرې مو واورېدې. که څه هم څه موده وړاندې قبایلو لپاره جوړ شوي اف سي آر قانون کې ځینې بدلونونه وشول خو د خبر ایجنسۍ خلک وایي چې دا اصلاحات هیڅ عملي شوي نه دي. ځایي خلک وایي امنیتي ځواکونه اوس هم د یو کس په جرم ټول قام یا کلي ته سزا ورکوي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسی خلک وای چې دلته په اف سی آر کې شوی بدلونونه نه عملی کیږي او تر اوسه د یو ملزم په سر کې پوره کبیلا نیول کیږي. په دې حق له د خیبر جنسی اوسیدونکو نیازمین پر دې مشال ریډیو ته وای
موږ سه خبره اوسم روانه لکه په خو چې وای یو کس په سر باندې تلوي خو 50 کس به ګونه ونزي دغه خبره کی سره د بدل نه راغله موږ لپاره هیڅ تاسو نشته نه دا تاسو ته دا لوکاله نه کورونو باندې نوځي زنانای ماشومانی مون په دا خبره باندې خپایو.
همدارنګ د خیبر جن سید لنډی کوتل سودو خیلو سیمه او تن یونس پردای وای چې دلته سورز وړاندې د خیبر درې په لوی لاره په امنیتی ځواکونو باندې یو برید تر سره شو چې په ترس کې د دوی د قبیله په لزګونه کسان ونیول شول. خو داسې کار د ملک په نور برخو کې نه کیږي.
دلته یو واقع شو په خیبر کې، نو په خیبر کې علاقې کسان هغه کده هر هغه سره لکه مثال صدوخیل راکاو خورشه د صدوخیل نه کوم ابو زید خلکو پاس کسان هغه نیول شوی اندازتان سونه بودی صدوخیل علاقہ. خو په اسلام آباد کې په کشرې کې شوی مونږ خو نه دې شغه نشته کورو ولې ټول ونیول بل لکه اوس مونږ باندې د شپې لکه اوس یو کس راغی شپې د خورو ډیری جوړ دی پکې بم دې کې خو نو هغه مونږ ته پاتند کې ځکه چې مخام نه پاس مونږ نشو ته په مونږ په باندې راګېدلی بیمار شې سپطال لورم حکومت کومه طریقه او سوالونه کله شارې دغه کړه نو مونږ به دا طریقه زلکه مونږ خور شپې ګرځیدایم نشو کنه.
په اف سی آر کې شو بدلونونو باندې د عمل نه کول په حق لمو د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ طیب عبدالله سره د رابطې هڅه وکړه خو کامیاب نشو. د خیبر ایجنسی د خلکو د دغې ستونزو د موضوع په حق لمو چې کله د یاد سیمینا د کمی اسمبلی دپاره منتخب شوي غړي شاجی ګوله پر دې نظر واخیسته نو دوی وویل
بالکل په دا سلسله کې ما خبرې شوې دي د انټیریر منسټر سره هم ډایرکټ شوی او پرایم منسټر په نوټس پاول میټینګ کې ما راوستلی وای چې قبایلي عوام تر هغه پورې په هیڅ خبره کې ذمہ وار نه وي چې تر کومه پورې واپس اختیارات یې ول ایډمنسټریشن ته نوي حواله شوی. نو په هغه کې به ما دا کوشش دی چې هیڅکله موږ عوام مالې حلقې یا ټول قبایل په دې ذمہ واري کې تر هغه پورې به انشاءالله موږ نه راوړو که څوک یې ام نسي نو هغه زه په خپله کوشش کوم چې خلاصې کړم او را خلاصې کړم لګیاوي هغه پورې موږ خپل ځان ذمہ وار نه ګڼو که هر څه کیسو شي لکه یې ذمہ داري کې به موږ څوک ځان به تکلیف کړي.
یا د دې وی چې د 2011 کال د اگست په میاشت کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د قبایلي سیمو په اف سی آر قانون کې بدلونونه کړي وو چې تر مخې به په اجتماعي ذمہواری کې د یو ملزم په سر کې ټوله قبیله نه نیول کیږي او قبایلي میرمنې د 14 کالو نه کم عمر ماشومان او د 15 کالو نه پورته مشران به هم انتظامیه نه نیسي او یو نیول شوی ملزم به په 40 ساعته کې عدالت ته حاضریږي.
مشال ریډیو اوریدونکو ډیر اسماعیل خان کې د قبایلی سیمو د مشرانو وی جرګې ته ورځو اغلته د بلابل قومي مشرانو لیکوالانو او پوهانو په دغه غونډه کې برخه قصوه او ویلي دي چې قبایلو د پاره په کار ده چې یو بیل اسوبا موجوده چې د دوی مشکلات په اسانۍ سره حل کړي شي. په حق لیدار رپورټر
د ډر اسمیل خان په یو هوټل کې د سولي وزیرستان مسعود احمدزی وزیر او برچانو قبایلیانو یو غونډه وشوه چې کومه دغه قبایلیانو په شریکه راغوښتې وه. په غونډه کې مشرون ملکون استوزون طالب علمون او د مختلفو تنظیمونو کسان موجود وو. په دا موکې په دا موضوع بحث وشوه چې قبایلیون ته کومې مسلې ورپېښې دي، دغو مسلو حل څه دی، قبایلیون ځان ته څرنګه حکومتي نظام غواړي، ځان ته ګوښه صوبه که د پښتونخوا صوبې برخه جوړېدل خوښوي، دغې مقصد دپاره څه کول پکار دي. د غونډې په تمامېدو په غونډه کښې موجود یو تن پروفیسر میرنواز وزیر په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده
چې څومره بیلټ دی په دا کښې د ټیلنټ کمی نشته، خو دا ټیلنټ چې صحیح یوټیلایز شي او په دا علاقه کې د منرلز د فرټایل لینډز او د هېڅ شي کمی نشته، خو دغه ته ایل مین پاور لګي چې داسې هنرمند خلک وي پکښې چې په خپلې پښې وداري او دی دې د بل چا محتاج نه وي، دا خپل ریسورسز دا صحیح یوټیلایز کړو، بیا دغه قیمات او دغه خلک ویلیوز او په خپلې پښې درولو دی ته اسون شي.
د لندن راغلی میلمه ببریګل ګلالا وویل
مس چار څومره خبرې وکړلې او مخته په دې باندې چې دا سفاټا څه شي ته ویایي یا خیبر پښتونخوا په دې باندې مرنا واچوله نه وروسته موږ د دې نه چې کله م ټوله خبره دوی ته وکړله نو بیا مې رایه واخیستله. د رایې په اکثریت کې ټولو وویل چې موږ ځان ته صوبه غواړو، موږ خپل حق غواړو او دا په صوبه کښې چې کله موږ خپله صوبه جوړه کړو په وخت کښې موږ ته را کړېږي.
اکنواز وزیر زیاته کړه
د دې نن د میج میټینګ مقصد هغه وه چې د قبایل څه مسایل دي، د دغې حل څه دی. د میج غونډې ملګري په دا باندې میز ډېر بحث را وکړ. اخري میز په دا نتیجه باندې وتلی چې د میز د غونډې مسایل حل دا غدای چې میز ته یو خپل صوبه ملاو شي. خپل صوبې نه د خپل زبان وزیر الله هم وي، میز خپل صوبای منیسټر وي، د مو خپل صوبای نمائندګي وي، او د مو خوښ کا سندري مې په خوښه اوس په مو باندې د پنجاب نه د سین نه د بل صوبې نه کسر سي امونه مسره شي.
د غونډه کسانو خوښه کړه چې کبالیانو ته پاره به غوښه صوبه ګټوره وي، خو په دغه بر یک شبه د سیمه نور کبالیونو هر ځای وي.
اوریدونکو تاسو په ډېر اسمل خان کې د قبایلي مشرانو د جرګې په اړه رپورټ واورېده. د خبرونې نیمه کې له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي وفاقي حکومت ته د طالبانو سره د نوې مذاکراتي ډلې د ټاکلو لپاره نمونه تجویز کړي دي، خو دغه نمونه په ډاګه نه کړل. د پاکستان د سپریم کورټ تر نظارت لاندې ځانګړي عدالت د غداری په مقدمه کې تورن پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته ورغوښته. د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د کلک امنیت د نیولو امر کړی دی. د قبایلی مشرانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو د خلکو لپاره د یو نوې صوبه جوړه کړي شي، چرته چې دوی په خپلو وسایلو خپل اختیار ولري. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي سملې غړی حاجی ګل افریدی وایي د وزیر اعظم او د کورنیو چارو د وزیر سره دا خبره راپورته کړې چې ولې په اف سي آر قانون کې اعلان شوي اصلاحات نه عملي کیږي. د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي په تیرو شپاړسو میاشتو کې په دغه صوبه کې د پولیو هیڅ نوی کیس مخې ته نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په 2012 کال کې بلوچستان د پولیو د رنز خطرناکه سیمه ښودل شوې وه. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال قسیم فهیم مړی په کابل کې په ځانګړو دولتي مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړی د 500 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله د اتوار په ورځ په کابل کې وفات شو. ایرانی چارواکو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشر کیترین اشتن له دې عمله نیوکې کړې چې هغې تهران ته د خپل لومړني سفر پر مهال د میرمنو مبارزینو سره کتلې دي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت د اتریش سفارت ته هم یو رسمي خبرداری لیږلې چا چې د ایرانی میرمنو او کیترین اشتن ترمنځ ملاقات ترتیب کړو. او یوکرین له واکه لرې کړل شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ به نن غرمه پولیسي وینا کوي.
نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وایو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واورئ. اوس به له پاکستان زموږ همکار درته د پاکستان د ځینو ورځپاڼو غټ ټکي دروارو او ورپسې بیا نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه واورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې طالبانو سره مذاکراتو لپاره نوې حکومتي کمیټې جوړولو خبرې مخ ته راغلي دي، او دا خبره هم مخ ته راغلي ده چې مختلفو وسلوالو ډلو سره وفاقي حکومت خاموشي سره په انفرادي توګه امن معاهده کولو کوشش کوي. ادارې زیاتوي په دې حالاتو کې دا هم ښکاره شو چې تحریک طالبان پاکستان کنټرول لاندې ټولې وسلوالې ډلې کار نه کوي. کدا چې سوونو د ډزبندې اعلان نه پس به د ترهګرۍ نوې پیښې مخ ته نه وي راغلي. ادارې په وینا کې یو اړخ ته سیاستدانان او مذهبي ډلې طالبان سره د مذاکراتو حامیدی او په حکومت زور اچوي، نو بل اړخ ته د سیاسي ډلو یو ګروپ طالبانو سره د مذاکراتو په حق کې نه دی او خپل تحفظاتو اظهار کوي. اداري وایي داسې صورتحال کې حکومت د دباو ښکار ښکاري او داسې محسوسېږي حکومت نه پوهېږي چې معاملې څنګه هوارې کړی شي. اداري وایي د حکومت نوې فیصلې نه به دا خبره مخې ته راشي چې کومې ډلې مذاکرات کول غواړي او کومې مخالفې دي، خو اوس دا پکار ده چې ټولې معاملې هوارې کړی شي، ځکه چې مذاکراتي عمل که څومره هم د ځنډ ښکاریږي هم دومره به د حکومت په مشکلاتو کې اضافه کیږي او مخالفه ډلې به د دې نه فائده وچتوي. ادارې اخیره کلی کې ملک کمه ادبي یقیني فضا ده، نو پکار ده چې حکومت نوی کمیټې زر جوړ کړي او طالبانو سره د باقاعده مذاکراتو سلسله شروع کړي شي. مشرک رسوان خپل ادارې کلی کې د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو له اړخه د صحت په محکمه کې مداخلت او په ضلع سطح د تبادلو کمې خبرې مخې ته راغلي دي، نو هغه سراسر د میرټ خلاف ورزي ده. ادارې وایي د صحت په محکمه کې تبادلې د امروزه معمول جوړ شوی دی او همدې له وجې صحت محکمې په انتظامی ډانچه کې اصلاحات او د شفافیت عمل ممکنه نه ښکاري. ادارې زیاتوي سرکاري محکمو کې تکرارياني او تبادلې حالات او ضرورت مطابق ته وکړي شي او د دې خیال دی هم وساتل شي چې انتظامی امور کې د مداخلت نه ډډه وکړي شي. ادارې وړاندې کوي په کار د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی د دې خبرې سخت نوټس واخلي او اعلی چارواکي دی په خپل اعتماد کې واخلي چې سفارښونه دینه قبلوي او په دباو کې دینه راځي، نو دا سیده دې صورتحال مخنیوي کېدې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي په پاکستان کې قانوني سیرون کې داسې فکر کوي چې د بلوچستان د لادرکو کسانو په مسله کې ملګرو ملتونو ته اپیل سره به په نړۍ کې د دغه هیواد پیژنګلو ته زیان ورسیږي او زیاتوي دوی هیله لري چې د لادرکو بلوچستان لپاره کارکونکو اداره وایس اف بلوچ میسنګ پرسنز اپیل به د هیواد نوم ته سنجیده مسلې ورپیښ نه کړي. د دغه ادارې مشر ماما قدیر بلوچ چې سره د نورو کسانو د کوټینا تر اسلام آباد پورې 2800 کیلومتر را پیاده مزلو کړ، تیرونه یې ملګرو ملتونو ته اپیل کړي چې په دغه مسله کې د لادرکه بلوچستانو د کورنوي سره مرسته وکړي. یو وکیل طارق محمود ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د دې اپیل به دومره خاص اثر نه وي ځکه چې ملګرو ملتونه په شخصي اپیلونو کار نه کوي، خو زیاتوي دا به په نړۍ کې د پاکستان پیژنګلو ته نقصان ورسوي او باید حکومت د سیاسي لارو دغه مسله هواره کړي. یو بل وکیل اختر حسین بیا وایي کله چې یو هیواد په خپله د خپل قانون خلاف ورزي کوي نو بیا په داسې حالاتو کې ملګرو ملتونو ته اپیل کول څه بده خبره نه ده او ضروري ده چې دغه مسله باید څنګه هواره کړل شي او زیاتوي باید پر دې خبره مونږ چاته غدارونه وایو. بلخوا د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر کامران مرتضی د ماما قدیر ملګرو ملتونو ته خاص کولو خلاف ته وایي دا به د پاکستان په حالاتو کې د نړیوالو د لاسوهنې برابر وي. د پاکستان د اټارنی جنرال د دفتر د یو چارواکي تر مخه د دوی د معلوماتو لمخې سناسو وسو بلوچستان دا وخت لدره کدی خو وایس اف بلوچ میسنګ پرسنز وای دغه شمیره په سلګونو کې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال په خپلې ولیکنه کې وای په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو نه لګ وړاندې د لومړی مرستیال ولسمشر قسیم فهیم مړینې بعد دغه هیواد په سیاسي حالاتو اثر پرې باسي. هغه د تیرې اتوار په ورځ وفات شو. قسیم فهیم چې د طالبانو خلاف د شمالي اتحاد یو مهم مشر پاتې شوی د ولسمشر حامد کرزي سره د هیواد په امنیتي چارو کې زیات کار کړی. قسیم فهیم د شکرې په ناروغۍ اخته و خو دغه د مړینې د وجې په اړه پوره معلومات لاندې ورکړل شوی. د قسیم فهیم په اړه ویل کیږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله په طرف ولاړو څوک چې د شمالي اتحاد یو مشر پاتې شوی دی. قسیم فهیم له آره تاجک و او د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو باندې خپل اثر درلودلو. لاس انجلس ټایمز لیکي قسیم فهیم د ولسمشر کرزي هم نږدې کس او د خبرو په ډیر ځای درلودلو. په دې وروستیو کې کله چې د امریکا او د ولسمشر حامد کرزي ترمنځ په دفاعي تړون تاوتریخوالی مخې ته راغی نو قسیم فهیم هغه کس و چې امریکایي چارواکو ورسره په دغه هیواد کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدلو لپاره خبرې پیل کړې وې. د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3:30 بجې سروې په 4:30 بجې
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدئ چې د سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي چې د فیاض خشکی په غو کې وسندر ور
چې بیتا چت ټټ نشي ننګاله سما ژوندون کا چې بیتا چت ټټ نشي ننګاله سما ژوندون کا زما دی مسلمان وی تفکر می دا پختن کرا چه بیتا چا تا ٹٹ نشی ننگیالے زما جندن کا چه بیتا چا تا ٹٹ نشی ننگیالے زما جندن کا گلن کم چھا دیے لما یوڑا زلوختا گلن کم چھا دیے لما یوڑا پکاروان میں تو ہمت تو استقلال برتر استن کڑا کاروان میں دو ہمت و استقلال برتر استن کڑا زماد مسلمان وی تفکر میں دو پختن کڑا چبتا چھتا ٹٹ نشین یالے زما جندن کا چبتا چھتا ٹٹ نشین یالے زما جندن کا گلشن یہ کر بدلی دا زما واڑ شڈلی گلشن یہ کر بدلی دا زما واڑ شڈلی ہر یو سڑے دا ملت متی پلاس کی را سرگن کا ہر یو سڑے دا ملت متی پلاس کی را سرگن کا زما دی مسلمان وی تفکر میں دا پختن کا چپے تا چاہتا ٹٹ نشین یالے زما جندن کا چپے تا چاہتا ٹٹ نشین یالے
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ته فیاض خشکی په غو کې سندره اوریدله. د بلوچستان چارواکي وایي د پولیو د ختمولو لپاره یې ډیر کار کړی او د خوښه یو نیم کال راهیسې صوبه کې هیڅ د پولیو د ناروغۍ کیس مخې ته نه دی راغلی. حکومت له پرون څخه د پولیو ضد کمپاین هم شروع کړی چې پکې به له 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د څاڅکي ورکوي. د بلوچستان د صحت محکمې سیکرٹری عبدالصبور کاکڑ سره د مشال ریډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې دې پوښتلې چې دې کمپاین کې څومره ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي.
په دې کې زموږ ټوټل چې زموږ کم ټارګټ ګروپ دی ایج ګروپ هغه 22 لکه دی. نو په دې کې ټیمان خو بیخي ډېر زیات دي. نو هغه په یوه ضلع کې تقریبا داسې ضلع هم وي چې په هغه کې 800 ټیمان وي، 600 ټیمان وي، 800 ټیمان وي.
که څه هم په بلوچستان کې موږ ګورو د سیکیورټي داسې څه خاص مسله نهسته، خو بیا هم د دغه ټیمونو د سیکیورټي لپاره ستاسو حکومت څه ګام پورته کړی دی؟ هغوی ته مو د سیکیورټي لپاره څه کړي دي کنه؟
په دې کې زموږ باقاعده یو په ډسټرکټ کې یو ډسټرکټ سیکورټي کمیټي وي. دغه چیرمن ډپټي کمشنر دی او د کم د ضلع چې پولیس افسر دی هغه دغه ممبر دی او میجسٹریټس چې کم زموږ ایگزیکټیو میجسٹریټس دی هغه دوی باقاعده ډیپلوی کوي او باقاعده یو سیکورټي پلان جوړی د هر کمپین لپاره او هغه سیکورټي پلان مطابق چې په هغه کې داسې ټیمان وي چې له هغو سره موږ باقاعده پولیس یا لیویز لیږو او داسې ټیمان وي په داسې ایریا کې هلته موږ موبایل ږدو د پولیس او د لیویز چې هلته زموږ پولیو ټیمان کار کوي. نو د هغو سرویلنس کوي او هغو ته سیکورټي او کور ورکوي.
کاکر صاحب، په 2012 کې بلوچستان او بیا په بلوچستان کې خاص کل عبدالله یو هغه سیمه و چې هغه کې د پولیو کیسز یا د پولیو ناروغان ماشومان د پاکستان تر ټولو سیمه زیات وو. له هغه وروسته بیا 2014 او 2014 کې حالات څه دي؟ څومره کیسونه راغلي دي؟
اوس خو لکه څنګه چې ما درته ویلې په ټوله بلوچستان کې له 14 میاشتو یا تر دې له څه زیات یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. او کل عبداللہ لکتن سنگ چتازی کرو کی 2012 کی دری آوائی کیسونا ریپورٹ سے ہو پا کی بیاز مجھ یو پولیو ٹائپ ون وی یو ٹائپ ٹو وی یو ٹائپ تھری. نو یو ٹائپ ٹو دی آگا دیر یو نادر یو وائرس دی آگا ہم پا کل عبداللہ کی ریپورٹ سے ہو لیکن اوس دا اوس پا دا اوس سٹیج باندی مجھ کل عبداللہ سکے کل عبداللہ چونکہ ڈیر ولنریبل ہم دا پا ڈیر حوالو باندی دا سیکیورٹی پا حوالا دا مومنٹ پا حوالا دا افغانستان دا خلگو دا تگ و راتک پا حوالا. نو اس حالت از مر دا کمپین چکم کوریج دی هغه تر نوی فیصد بالا دی، تر درې نوی پورې رسیدلی دی. خاص کر کې عبدالله زما مقصد ګلستان دی، ګلستان چالته د سیکورټی مسائل به خډیر دی.
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه
اوریدونکو دغه ځانګړي بحثونه تاسو په نږدې وخت کې لمشال ریډیو شروع کیږي. تاسو کولای شئ په دې اړه باندې موږ ته خپل نظرونه راولېږئ. دا به د مختلفو ایجنسیانو مختلفو قبایلي مشرانو باندې مشتمل یو او دا غیز خبر مونږه د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې پوښتنې کوو، بحثونه ور سره کوو. هغه به تاسو د مشال ریډیونه خبرو. اوس سره افغانستان یو رپورټ لرو. د افغان ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم بانن کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. نوموړی د اتوار یا یک شنبه په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. فهیم د افغانستان د جاسوسي ادارې مشر او بیا د دفاع وزیر هم پاتې شوی و. چارواکي وایي د نوموړي د جنازې په مراسمو کې به د بیلابیلو ملکونو سفارتکاران او چارواکي برخه واخلي. اجملن دې نور تفصیل درته وایي.
افغان چارواکي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم مړی به نن د ملي دفاع له وزارت څخه واخیستل شي او پارک کې به د وروستۍ لیدنې لپاره کېښودل شي. دغلته به د افغان لوړ پوړو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو لخوا نوموړي ته د دعا او درناوي مراسم پر ځای شي. د قاسم فهیم د مړي د خاورو ته سپارنې د مراسمو لپاره د ټاکل شوو کمیټو څخه د یوې کمیټې مشر مصدق خلیلي وویل چې د هند ولسمشر مرستیال به د هغه لوړ پوړو بهرنیو ډیپلوماټانو په منځ کې وي چې په دې مراسمو کې ګډون کوي. خغلی خلیلی ویل هندستان څخه په دې مراسمو کې د یو لوړ پوړي دولتي هیات په ملګرتیا د دې هیواد د ولسمشر مرستیال ګډون کوي چې د بهرنیو چار وزیر او نور چارواکي به هم ورسره وي. له نورو هیوادونو څخه هم د وزیرانو او د ولسمشر د سلاکارانو په سطحه چارواکي په دې مراسمو کې برخه اخلي. د دې مراسمو لپاره کابل کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د ښار څو مهم سړکونه د ترافیکو په مخ تړلې دي. افغان حکومت د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو ملي ماتم او عمومي رخصتي اعلان کړي. تمه کېده چې د محمد قاسم فهیم مړی به د نوموړي په پلرنۍ سیمه پنشیر کې خاورو ته وسپارل شي، خو داسې ونه شول. مصدق خلیلی ویل کورنۍ سره یې تر سلام مشورې وروسته پریکړه وشوه چې په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو د شورا په غونډه کې ولسمشر حامد کرزی او د کابینې نورو غړو په تیرو کلونو کې د محمد قاسم فهیم د کارونو او هڅو ستاینه وکړه او دعا ورته وشوه. په خبر پاڼه کې د ولسمشر کرزی له خولې ویل شوی دی چې مارشال فهیم د هر ډول فشارونو سربیره په ټولو لویو ملي قضیو او پریکړو کې له ده سره دریدلی او تلی د په افغانستان کې د سولې د بهیر په بریالیتوب ټینګار کړی. فهیم د 50 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله د یک شنبه په ورځ په کابل کې وفات شو. قاسم فهیم په ځواني کې د پخواني شوروي د یرغل په خلاف د جګړې پر مهال د احمدشاه مسعود له مورچل شریکانو څخه وو. د احمدشاه مسعود له وشل کېدو وروسته نوموړی له طالبانو سره په جګړې کې د پخواني شمالي ټلوالۍ د ځواکونو قومنده پر غاړه لرله. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته ولسمشر کرزي نوموړي ته د افغانستان تر ټولو لوړه د مارشالۍ پوځي رتبه ورکړه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چوک
دي نه سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث لکه څنګه چې تاسو ویل شو د ورځې تاودو موضوعاتو باندې د مختلفو خلکو سره خبرې کوي. د دې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو نورې اونیزې خبرونه هم اوریدلی شئ چې په هغه کې ادبي، کلتوري، تفریحي او همداراز د ورځنیو چارو په اړه باندې پروګرامونه شامل دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي د اپریل په 15 تاریخ کې دونکو د ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ د ټاکنو کې به برخه اخلي او د حکومت که ضرورت و نو د امنیت ساتلو لپاره هم پوره پوره همکاري ورسره کولی شي. د ننګرهار د پولیسو مشر هم وایي چې دوی د ټاکنو ښه ترسره کولو لپاره ځینې خاص ګامونه اخیستي او په ډېرو ځایونو کې چک پوسټونه یا امنیتي پوستې جوړې کړي دي. په اړه یې دا رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران وایي چې د دغه ولایت امنیتي فضا د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره برابره ده او دوی به په پراخه کچه په ټاکنو کې برخه اخلي. د خوږیانو ولسوالۍ د خوږاخېلو قومي مشر ملک محمود وایي چې د راتلونکو ټاکنو په بهیر کې به ولسي وګړي د امنیتي ځواکونو په بشپړه توګه ملاتړ کوي.
انشاءالله موږ قومونه او ولسونه دا خلک چې کوم دي دغه انتخاباتو ته ډېر خوشبینه دي او ډېر ورته لیوال دي، ډېر خوښ دي ورته، او بله چاره نوره نشته. د انقلاب تیر شولو اوس غواړي چې هر رنګ وي موږ انتخابات وکړو، موږ خپل رایې ورکړو، موږ خپل ضمیر په یو داسې ځای کې استعمال کړو چې هغه یو ښه سړی وي، یو ښه اسلامي سړی وي. اوس دولت پرې لري، انشاءالله ولسونه به ورسره همکاري ښه پوره پوره کوي.
د کوټ ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک نورزاد هم په دغه ولسوالۍ کې د ټاکنو په وړاندې کومه امنیتي ستونزه نه ویني.
زه خپله فعلاً د کوټ په ولسوالۍ کې اوسېږم، مشکل خو لا تر اوسه پورې ما خپله مشکل نه دی لیدلی، او انشاءالله د راتلونکي کې به هم کوم مشکل نه اوسي. تر اوسه هېڅ خبره نشته، همدا اوس زه په ټول کوټ ولسوالۍ کې کمپاین کوم.
د بیسودو ولسوالۍ قومي مشر ملک زرمحمد وایي چې په سیمه کې ښځو او نرانو د انتخاباتو کارتونه اخیستي چې په پوره اطمینان به د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي.
خدای فضل دی، اوس امنیت هم راغلی، ماموریت هم هلته جوړ شوی دی، امنیت ښه دی. انشاءالله ډېر خلک امیدواره دي چې موږ په ټاکنو کې برخه واخلو.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د ګڼ شمېر ټاکنیزو حوزو امنیت تامین کړی او ډېر ژر به هغه سیمې هم له وسلوالو پاکې کړي چې ټاکنیز بهیر ته پکې ګواښ متوجه وي.
انشاءالله موږ اوس هم ډېر وخت لرو، ولسوالیو دپاره ډېر جدي پلانونه لرو چې د ملي اردو ملي پولیسو په همغږۍ به دغه پلانونه ډېر ژر ترسره شي او هلته به ډېر ژر امن راولو چې د هېچا دپاره به دا ستونزه نه وي. د دوو میاشتو په جریان کې ډېر هغه مرکزونه چې لوړ تعدید و هغه کښته ته راغلي دي، او انشاءالله خلک به وکولی شي چې په ډېر آرام او اسوده ډول ولاړ شي، خپلې رایې استعمال کړي. دا تعدیدونه کومو ځایو کې فیصدی غوندې موجود وي هغه به هم ډېر ژر له منځه یوسو.
د یادولو ده چې وسلوالو طالبانو وړاندې هم د ټاکنو د ګډوډولو ګواښونه کړي وو، خو دا ځل پکې د رایو د مرکزونو په نښه کول نوي خبره ده، او دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره څه د پاسه درې اونۍ پاتې دي.
جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
ورمانا اخرستی مانا و
لیکا چی تیر دی نبازی ده خجی سر پام کوا
الوهی گرگن صاحب ده خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخوند
گرانو آوریدون کو ده دینا مخا چی مری سیب نور جرونگا نو بس
ته ده چشتن خاخ تو ده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی دا جمعه او نهی پورز دا امان الله ناصر سرا
پام کوا
اوری دلی مهی روی
پام کوا خبرون اوری دنگو تا سب دا بلگلی کی خبرو. د راتلونکي میاشتې اپریل په 15 تاریخ به افغانان د اوسنی ولسمشر حامد کرزي پر ځای نوی ولسمشر ټاکي. د انتخاباتو کې په لسو امیدوارانو یا کاندیدانو کې اشرف غنی احمدزی هم دی. اشرف غنی د افغانستان د خزانې یا مالی وزیر پاتې شوی او په بهر کې په بیلابیلو لوړو پوسټونو کار کړی. ډاکټر غنی پخوا هم ولسمشرۍ ته کاندید و خو بایللی وه. څېړونکي فکر کوي چې دا ځل هغه د ګټې ډېر چانس لري. پاړی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت جوړ کړی چې رضوان مرادی درته وایي.
د افغانستان ولسمشرۍ ته کاندید اشرف غنی احمدزی د 2009 کال د انتخاباتو په مقایسه دا ځل په بدله ظاهري بڼه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ولاړ دی. اشرف غنی احمدزی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته دا ځل د وطن دوسته او مشفق شخصیت په توګه رامخته شوی دی. د افغانستان د کارپوهانو د خپلواکې شبکې غړي کیت کلارک وایي د اشرف غنی احمدزی په ظاهري بڼه او چلند کې له بدلون څخه هدف د زیاتو رایو ورکوونکو را جلبول دي.
موږ متوجه شوی یو چې دا ځل هغه خپل پښتون او قبیلوي اویت غوره کړی دی. هغه ایله من دی چې په دې توګه به وتوانېږي د لرې پرتو سیمو پښتنو ته ورسیږي، ځکه هغه غواړي وښيي چې دی د هغوی په شان او له هغوی څخه دی.
اشرف غنی تل په داخلي او بهرنیو لوړو پوستونو کار کړی دی. نوموړی د نړیوال بانک او ملګرو ملتونو لپاره کار کړی او د ناکامو دولتونو د جوړولو په اړه یو کتاب هم لیکلی دی. خو دې ته په پام سره چې اشرف غنی د اوږدې مودې لپاره له افغانستان څخه بهرو یو شمېر کسان داسې ګڼي چې نوموړی په دغه موده کې له عامو خلکو څخه لرې پاتې شوی دی. اشرف غنی احمد زید ولسمشری د هغو لسو کاندیدانو له ډلې څخه دی چې خپله پالیسی په جزئیاتو سره په ډاګه کړي او ویل کیږي چې په تلویزیونی مناظرو کې هم ښه ځلېدلی دی، خو پر نوموړي د ټولنیزو شبکو له لارې په دې خاطر چې لویدیځ ته نږدې شخصیت بلل کیږي زیات انتقادونه کیږي. د کابل د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ولی الله رحماني وایي اشرف غنی هڅه کوي چې په انتخاباتو کې خلک د ده پلان او پروګرام ته چې دی د افغانستان لپاره لري رای ورکړي. خو رحماني وایي یو لوی چیلنج چې اشرف غنی ورسره مخ دی هغه خلکو ته دا قناعت ورکول دي چې نوموړی له هغوی څخه دی.
د غنی پر وړاندې لوی چیلنج دا دی چې په افغانستان کې خپل اعتبار بدل کړي. نوموړی هڅه کوي چې ووایي قوت یې په کرکټر او یا ماضي کې نه دی، بلکې قوت یې په هغه پروګرام کې دی چې د افغانستان لپاره یې لري.
اشرف غنی هم د نور سیاستوالو په څیر د پردې تر شا معاملو او پخوانیو جنگ سالارانو سره د جوړجاړي پاک پاتې نه دی او دا مسله د نوموړي لخوا د خپل لومړي مرستیال په توګه د رشید دوستم په ټاکلو سره په ډاګه شوې ده. خو اشرف غنی احمد زی د خپل لومړي مرستیال په توګه د دوستم له ټاکلو دفاع کوي او وایي چې دا د افغانستان د سیاست اوسنی واقعیت دی. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې غړي کیت کلارک وایي د خپل لومړي مرستیال په توګه د دوستم په ټاکلو سره به اشرف غنی ښایي د ځوانانو او ښځو په منځ کې یو څه ملاتړ له لاسه ورکړي، خو د یو زیات شمېر رایې ورکوونکو ملاتړ به ترلاسه کړي. نوموړي وایي اشرف غنی د 2009 کال په انتخاباتو کې ونه ګټله، خو د کیت کلارک په وینا غنی اوس دا درک کړی دی چې جمهوري ریاست ته د رسیدو لپاره باید د افغانستان له هر ډول وسلوالو او سیاسي څیرو سره سیاسي معامله وشي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو د مشال لیډونه سلام پښتونخوا خبرونه اوري په د دې غړي په اخیری شیبو کې او د نغمه په غو کې وسندره ورو په بل غنټه کې بیا له تاسو سره
Thank you. شول پختانه پختانه.